جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیږل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیږل شوی وو، او پر هغه ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له لومړۍ او د 2018 میلادي کال د جنوري له 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د بشري حقوقو لپاره د سترې غمیزې او د ډونالډ ټرمپ د کرغړن کړچار په باب ده. بیا هم زموږ په نننی چشمانداز کې د ایران د میوزیمونو د لړۍ د لیدو کتو په اړه د نن 14 مطلب ستاسو خدمت وړاندې کوو. بیا هم د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ستاسو په پیغامونو، برېښنالیکونو او خطونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ او لخپل خو وړاندیزونو مو خبر کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم د مازیګر 4 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونه سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت توغندوی ضد دفاعي سیستم هر وخت تیار سوی دی. په ایران کې په کرونا ککړو نورو درو اتیاو کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. په پاکستان کې د کورونای بحران په دلیل کابو 6.5 میلیون کسان بیروزګاره شوي دي. او د افغانستان ولسمشر خبرداری ورکړی، یو ځل بیا طالبانو ته وایم چې جنگ واړه خوی دی پرېږدي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خپلې وړې شاندمې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستی سردار تورن جنرال سید عبدالرحیم موسوی د ایران د جنوب ختیځ سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار هوا فضا دفاعي سیستم په مرکز کې پښتون سره د دغه غونډ مختلفې برخې ولیدې. سردار رحیم موسوی په مکران سوایلو کې د توغندوی ضد دفاعي سیستمونو د بشپړ تیارسي او د چابهار هوا فضا ضد دفاعي یونټ د کارچار په ارزونې سره په دغو مرکزونو کې د ډیرا ځواک پر لا زیات چمتووالی ټینګار وکړ. د ایران د پوځ لوی درستیز د چابهار د هوا فضا دفاعي ډلې قوماندانانو او کارکونکو ته په خطاب کې ویلي، له ګواښونو د سیسو سره مقابله او مخامخېده او د بېلابېلو عملیاتو پلانونو اجرایي کېده د پوځ قوماندانانو او پرسونل لا زیات هوډمن کوي. دا په داسې حال کې دي چې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د هوا فضا ځواک د توغندوی او بې پیلوټ الوتکو د ترکیبي عملیاتو په اجرا سره د پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم 15 مانورې لومړنۍ مرحله د ایران د مرکزی دښتې په عمومي سیمه کې ترسره شوه. د سپاه پاسدارانو د پیغمبر اعظم 15 نومې مانورې لومړنۍ مرحله چې نن د یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها په مقدس رم سره لمزه کې پمزکه ویشتونکو بالستیک توغندیو او د یرغلیزو بې پیلوټ الوتکو په وسیله د عملیاتو په اجرا کې دا سره د ایران د مرکزی دښتې په عمومي سیمه کې نندارې ته وړاندې شوې. د مانورې په دغې لومړنۍ مرحله کې چې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د عمومي قماندان سردار حسین سلامی، د سپاه د هوا فضا ځواک د قماندان سردار امیر علی حاجی زاده او دغه راز د سپاه پاسدارانو او فوجي ځواک د لوړ رتبه قماندانانو او مسؤلانو پښتون سره په قدرت سره نندارې ته وړاندې شوې. لمزه کې په همزه کې ویشتون کې نو بالستیک توغندیو او درون څخه په استفادې او د غراز د ټاکل شوی درستو ټارګټونو په شیش کې پر اوستو او د فرضي دښمن په مرکز په ترکیبي حملو سره اجرا شو. د دغه راپور په اساس د سپایا پاسدارانو د پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 نومې مانورې په لومړنۍ مرحله کې د فرضي دښمن په توغندوی ډال له هر پلوه د سپایا پاسدارانو د هوا فضا ځواک د ډرونز له حملو او د ټارګټونو له بشپړ تباه کولو وروسته د ټاکل شو مخه په لور هم د ذوالفقار، زلزال او د اسفل کلاسونو کې د نوی ماډل بالستیک توغندیو حمله هم وشوه او د دښمن په فرضي مرکز باندې سخت گزارونه وشول. دا بندیزونو له ختمولو پرته نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا بیرته ستنېدا کلنګ اخیستل دي. زمونږ خبریال راپور ورکړ د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر کمال خرازی او په جامع نړیوالې اټومي موافقې د څارونکو پلاوی یو شمېر غړو د دغه خبرې په کولو سره چې جامع نړیواله اټومي موافقه یو داسې نړیوال سند دی چې د څو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی او په طبي توګه درست لوري ورته باید ژمن شي ټینګار کړی. کاروپی هیوادونه ګروهمن وي له امریکا پرته نړیواله اټومي موافقه خپل لومړني وضعیت ته وګرځي، نو لومړی باید هغه ژمنې چې تر دې دمه یې پرې عمل نه دی کړی پوره کړي او بندیزونه دې هم لرې کړي. کمال خرازی د ایران د سیمه ییز او توغندوی فعالیتونو په شمول د جامع نړیوال اټومي موافقې د مادو په باب د خبرو اترو په باب د ځینو امریکایانو د ادعا په اړه هم ویلي دي. دغه مطلبونه یو ډول کلنګ اخیستل دي ځکه چې نړیواله اټومي موافقه یو مشخص او پریکنده سند دی او چوکاټ یې هم معلوم دی او د ایران له سیمه ییزو فعالیتونو او توغندوی اقداماتو سره هیڅ ارتباط نه لري. د ایران د بهرنیو اړیکو ستراتیژیک شورا مشر روښانه کړی د اسلامي ایران په تیرو څه د پاسه 40 کلونو کې خوده لیده د هیواد خپلواکۍ او ملي ګټو په باب خبرې ترې نه کوي او د درستو د بونو دړکو په وړاندې کلک مقاومت کړی او درېدلې دي. په ایران کې نور یو اتیا کسان د کورونای ویروس قربانیان شول. زموږ خبریال راپور ورکړ د ایران د روغتیایي چارو وزارت ویندوی میرمن سیما سادات لاری نن په درست ایران کې په کورونا د ککړو کسانو او قربانیانو د شمیر په اعلانولو سره ویلي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په ایران کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس 6415 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی کابو 6 په روغتونونو کې بستري شوي دي، چې له دوی سره په درست ایران کې په کورونا د ککړو کسانو شمیر تر دې دمه 1,03,300 ته زیات شوی دی. میرمن سیما سادات لاری ویلي له نیکه مرغه تر دې دمه په ایران کې کابو 1,01,011 په کورونا ککړ کسان هم ښه او له روغتونونو رخصت شوي دي. هغې ویلي په تیر شوه ورځ کې له بده مرغه په کورونا ککړ 83 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او دغه راز له دوی سره په درست ایران کې تر دې دمه د کورونایي قربانیانو شمیر 6,50,621 تنو ته زیات شوی دی. د هیوادونو د رسمي احصایو په اساس COVID-19 ناروغي یا هم هغه کورونا وایروس تر دې دمه په درست نړۍ کې څه د پاسه 93 میلیون کسان ککړ کړي او دغه راز څه د پاسه 2 میلیون ککړو کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کورونایي بحران په دلیل په پاکستان کې 6 میلیون خلک بیروزګاره شوي دي. زموږ خبریاله اسلام آباد راپور ورکړ د پاکستان د حکومت د احصایو مرکز نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي څه د پاسه 10% هغه پاکستانیان چې له هیواده په بهر کې په کار روزګار بوخت وو او اوس د متحد عربی اماراتو او سعودي عربستان حکومتونو بیکار بیروزګاره کړي او بیرته پاکستان ته ستانه شوي دي. پاکستان چې له دې مخکې هم له سختو اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان شوی اوس د کورونایي بحران له یوه کال تیرېدا وروسته یې اقتصاد دغې خورېدونکې پینډمي یا ناروغۍ په وړاندې سخت تاوانی شوی دی. په پاکستان کې د کورونایي بحران اقتصادي پایلې د دغه هیواد خلکو د 85% عایداتو د کمېدا لامل شوي او په کرنیزو، ټرانسپورټي، کنسټرکشن او د نورو برخو په رغونې او جوړونې زمینو کې د دغې ناروغۍ له امله سخت تاوانونه یې زغملي دي. دا په داسې حال کې دي چې له بهرو هیوادونو په تیره بیا له سعودي عربستان او متحد عرب اماراتو څخه د لسګونو زره پاکستانیانو بیرته ستنولو د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا زیات له خطرې سره مخامخ کړی دی. پاکستان کابو 2.4 میلیون نفوس لري. دا خبرونه له تهران اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان ترکمنستان د 500 کیلو واټ برېښنا منتقلولو کرښو د پروژې په پرانیستونکو دستورو کې طالبانو ته خبرداری ورکړی که دغه ډول که دغه ډله خپلو خونړیو حملو تاوتریخوالو ته دوام ورکړي، نو ولس به د جنگ غواړو په ضد جنگ ته وبولي. یو ځل بیا وایم چې طالبان دې سولې ته غاړه کېږدي. د افغانستان ولسمشر ټینګار کړی، ولس له جنگ جګړو او وژلو ستړي او غوسه شوی او په خپل هیواد کې د سولې او رمخ ټینګېدا او دغه راز د جنگ ختمېدا غواړي. او که طالبان د ولس دغې غوښتنې ته پام ونه کړي، نو د دغې ډلې په ضد به وجنګېږي. اشرف غنی پر طالبانو غږ کړی په افغانستان کې د له اوربند سره موافقه وکړي چې جنگ پای ته ورسیږي. د افغانستان د ولسمشر دغه خبرداری په داسې حال کې دی چې د ستمبر له 12 نیټې تر دې دمه په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې د خبرو اترو د بهیر له پیلېدا راهیسې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې جنگ وژلې ټارګټ کیلینګ لا پراخ شوی او همدغه موضوع د افغان ولس د اندېښنې او وحشت لامل شوی او د دغو خبرو اترو له دوامه نه هیله شوی دی. دا ویلو د امریکایي ډیپلوماټانو او چارواکي هڅه کوي په افغانستان کې د موقتی حکومت جوړولو د پلان په شمول په لمسونکو لاسوهنکو څرګندونو سره طالبان د سولې د خبرو اترو د بهیر په دوام پښیمانه کړي څو د خپلو هغو سپیرو شومو موخو ته چې همغه د افغانستان ویشیده ده ورسیږي او طالبان په قدرت کې شریک کړي او د دوی ترمنځ ډلبندۍ رامنځته کړي. دا په داسې حال کې دي چې په قطر کې د طالبانو ډلې د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم مردک ویلي دي په دې به خوره شوي خبرونه چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو دوهم بهیر درېدلې دی دروغ دي او طالبانو د افغانستان د سولې بهیر نه دی درولی. او د عراقي مبارزو عراقي چرواکو مبارزو چرواکو د امریکا بندیزونه د دوی لاله هندي د المیادین خبری چینل راپور ورکړ. د عراق د الحشد شعبي ولسی مبارز ځواک مشر فالح الفیاز د بندیزونو په لیست کې د ابو فدق المحمداوی د نامې په شاملولو کې د واشنگټن فیصله د عراق د حاکمیت خلاف ورزي بللې او ویلې دي د الحشد شعبي مبارز ځواک د عراق یو رسمي پوځي ارګان برخه ده چې د عراق د درستو قواو لستر قومندان یعنی لومړی وزیر څخه فرمان ترلاسه کوي. الفیاز زیاته کړې د عراق هیواد او حکومت باید د امریکا په وسیله د عراق د حاکمیت د دوامدارو خلاف ورزیو په مقابل کې دفاعي اقدام وکړي. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو سم د ډونالد ټرمپ د کرغړن کارچار او د بشری حقوقو لپاره د ستری غمیزی پاړه تبصره دراورو. د بشری حقوقو د دفاعي ادارې اجرایي مدیر کینټ روت د دغه نړیوال ارګان په کلنی راپور کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بشری حقوقو لپاره یو غمیزناکه کس بللې او ټینګار یې کړی. ټرمپ په خپل څلور کلنی پړاو کې بشری حقوقو ته په بشپړ ډول بې پروا پاتې شوی او حتی غلیمنه کړچار یې درلودلی دی. هغه روښانه کړی ده دغه واقعیت چې ټرمپ په خپل هیواد کې پر بشری حقوقو سترګې پټې کړې دي او له هیواده بهر یې خپل سری او کرغړن اقدامات هڅولی دي په نړۍ کې د امریکا اعتبار او باور ډېر زیات کمزورې کړی دی. د ټرمپ د سیاستونو اقداماتو ته په اشاره سره د امریکا په داخل کې د بشری حقوقو په باب د هغه نه منونکي کارنامو ته د بشری حقوقو د دفاعي ادارې د دغه لوړ پوړي چارواکي اشاره په دې زمینه کې یو معنا پیدا کوي. ټرمپ په خپل څلور کلنی واکوالۍ کې په امریکا کې د توکمیزو نفرتونو د زیاتولو لپاره پراخه هڅه کړې ده او په دې زمینه کې په خپلو ناسمو دریځونو سره د سپین پوستو د برلاسي خودلو او د توکم پرستو ګروهنو لرونکو افراد پالو غورځنګونو د فعالیتونو له دودولو او پراخولو سره ډیره مرسته کړې ده. د امریکا د کانګرس په خوانی ډیموکراټیک استازي لویس ګوترس په وینا اوس نور په سلو کې سل مشخصه شوې ده چې ټرمپ یو توکم پال کس دی او هغه ارزښتونه چې د مونږ اساسي قانوني تضمینوي دی نه مني. لا بل په لور ټرمپ په واکوالۍ کې لا بل هر وخت زیات په امریکا کې دینی او توکمي لګکی ډیر زیات تر دباو لاندې ورغلی دي. د دغه چاره یو روښانه مثال د لاتینی توکمه کډوالو په ضد د دباوونو زیاتیدا او امریکا د دوی د وستلو لپاره بے مخین اقدامات او دغه راز امریکا ته د ځینو اسلامي هیوادونو د خارجو د ورتلو د مخنیوي لپاره د ولسمشر د فرمانونو د لاسلیک او اجرا له لارې د قانوني محدودیتونو منع کولو رامنځته کول دي. البته د ډونالډ ټرمپ په واکوالۍ کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي تر ټولو مهم اړخ چې هغه پکې ډیر زیات رول لوبولې دی د تور پوستو په ضد په تیره بیا د امریکا د پولیسو لخوا د تاوتریخوالو زیاتېدا ده. د دغه موضوع یو څرګند مثال د امریکا د میناسوټا ایالت په میناپولس ښار کې د مئی په 15مه نیټه د پولیسو د یو افسر په لاس د جارج فلوید په نامه د یو تور پوستي په واشي ډول وژلې د ټرمپ خبرګون و چې د امریکا د ټولنې په جوړښت کې د سیستماتیک شوي توکم پلنې په محکومیت کې په درسته امریکا کې د بې مخینی اعتراضونو او مظاهرو د رامنځته کېدو لامل شو. ټرمپ د اعتراض کوونکو په ځپلو ټینګار او حتی ځینو هغو ایالتونو خرونو ته د ملي ګارد د لیږدولو فرمان صادر کړ چې پکې د اعتراضونو لمن پراخه شوې وه. ټرمپ د دغه توکم په اقدام د محکومولو او د پولیسو د تاوتریخوالي له قربانیانو سره د خواخوږۍ په ځای د رنگین پوستو په وړاندې د امریکا د پولیسو د ظالمانه رویې ملاتړ وکړ. د ډونالډ ټرمپ په وسیله د بشري حقوقو د ښکاره خلاف ورزي یو بل اړخ د ایران، وینزویلا او کیوبا په څیر د امریکا د سلطګرۍ د مخالفو هیوادونو په وړاندې د هغه ظالمانه رویې سره اړوندېږي. ټرمپ د خپلې واکپلې په پړاو کې د دغو هیوادونو او د دوی د ولسونو په ضد پراخ ظالمانه بندیزونه د خپل بهرني سیاست لومړیتوب وګرځول. په عین حال کې د امریکا خارجه وزارت په کراتو د دغه هیوادونو د بشري حقوقو په خلاف ورزي هم تورن کړی دي. په داسې حال کې چې ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو او سعودي عربستان په شمول د امریکا د متحدانو په وسیله د بشري حقوقو د ښکاره خلاف ورزي په زمینه کې په بشپړ ډول بې پروا دي او پرې سترګې پټې کړې دي. د بشري حقوقو د دفاعي ادارې د اجرایي مدیر کنټروث په وینا د وینزویلا، کیوبا یا ایران په ضد امریکا محکومیتونه هله پوچ او چټي ثابت شوي چې له دې سره په یو وخت د سعودي عربستان او حتی د اسرائیلو ستاینه شوي. سیونیست رژیم د فلسطینیانو په ضد تر ټولو ستر او بوګنوونکي جنایتونه کړي دي. سعودي عربستان هم د بشري حقوقو په زمینه کې داسې تورتمه کارنامه لري چې ښکاره مثال یې د عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په مستقیم حکم سره د سعودي خبریال جمال خاشقجي بوګنوونکي وژله ده. په دې زمینه کې هم ټرمپ د سیاسي ملاحظاتو، اقتصادي او تجارتي ګټو په دلیل پر سترګې پټې کړې او د سعودي عربستان د ولیعهد رټلو او محکومولو لپاره هیڅ اغېز شیندونکي اقدام نه دی کړی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د لارغون کوټ سه
ګران او قدرمنو اوریدونکو، د ایران د لرغو کوټونو د سیل د لړۍ له یو بل پروګرام سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شویو. دوستانو، په دې نننی پروګرام کې په تهران کې د ایران د یو ښکلي لرغون کوټ یعنی د پوسټ او مخابراتو موزیم ته ورځو. نو هیله ده چې زموږ سره مل اوسئ.
په اوسنۍ زمانه کې د پرمختللو ارتباطي ټکنالوژۍ په برکت په خپل سمارټ فون سره ډېر په اسانه په یو څو ثانیو کې له ټولې دنیا سره اړیکه نیولای شو. خو په دې منظومان کې د ارتباطاتو د برخې د یو موزیم لیدل او د مختلفو ارتباطي اوزارونو د پرمختګ کتنه ډېره په زړه پورې ده. د تهران د پوسټ او ارتباطاتو د موزیم د لیدلو لپاره باید د دغه ښار تاریخي سیمې یعنی میدان توپخانه ته ولاړ سو. د پوست موزیم په اول ځل په 1902 میلادي کال یعنی په 1311 لمریز کال کې د اروپا د تخصصي موزیمونو په الهام اخیستلو سره د پوست او تلګراف وزارت د ودانۍ په یوې برخې کې جوړ سو او تر 1900 کال پورې هم هلته موجود و. د وزارت خانې د ودانۍ تر ورانولو وروسته د موزیم اوزارونه او شیان د پوست د ادارې د ودانۍ لویدیځې برخې ته منتقل کړای شو. او د ایران د پوست او ارتباطاتو موزیم د 1990 کال د جنوري په 9 نیټه د ملي معمارۍ په طرز جوړې ودانۍ کې پرانستل شو.
دوستانو د تهران د پوسټ د ادارې د ودانۍ ډیزاینینګ او معماری په ایران کې استوګن روسی معمار نیکولای مارکوف کړی ده. البته د ودانۍ د جوړولو کار انجینیر مارکوف شروع کړی و خو مهندس مظلومیان پای ته ورساوه. د دې ودانۍ ډیزاین ډیر شایسته دی او د ایرانی او اروپایي معمارۍ یوه ګډه نمونه ده چې د هغې ښکلایې لا زیاته کړې ده. مارکوف په ایران کې ډېرې ودانۍ جوړې کړې وې او د خپل زمانې په ډېرو غورو معمارانو کې ګڼل کېده. په تهران کې د دغه مشهور معمار په لاس په ډیزاین شویو مهمو ودانیو کې د دارالفنون ښوونځي، زندان قصر، البرز ښوونځي، د مریم مقدس کلیسا او داسې نورو ته اشاره کولای شو. د دغه مشهور انجینیر قبر د تهران د ارامنو په ادیره کې دی.
ایزانو مخکې له دې چې په تهران کې د پوست او ارتباطاتو موزیم ته ورسو، ښه به دا وي چې په ایران کې د پوست او د مخابراتي تلګراف تاریخ ته یوه کتنه وکړو. تلګراف ایران په لومړي ځل د ناصر الدین شاه قاجار په زمانه کې راغی او لومړی پیغام په 1305 میلادي کال یعنی 1206 لمریز کال کې د عباس علی خان دونبلی لخوا له دارالفنون مدرسې څخه د ناصر الدین شاه یلاقی معنی ته ولېږدول سو. د دغه تلګراف متن د ایران د مشهور شاعر سعدي یو شعر و. عباس علی خان دونبلی لومړنی ایرانی و چې د مورس ژبه یې زده کړه. هغه د پوست او تلګراف په اداره کې په کار وګمارل شو او تل به د ایران مختلفو سیمو کې د تلګراف د لیږلو مختلفو سټیشنونو ته د پیغام لیږلو لپاره استول کېدی. البته رازو د تلیفون کیسې ته. تلیفون له تلګراف وروسته د مخابراتو دوامه ټکنالوژي وه چې د جوړېدو په همهغه لومړي کال ترې په ایران کې هم ګټه پورته شوه. په کال 1386 میلادي کال کې په ایران کې په لومړي ځل د تهران او د دغه ښار په جنوب کې د عبدالعظیم حسنی علیه السلام د حرم ترمنځ د 8 کیلومترو په اوږدوالي یو لاین جوړ شو او دا شان په ورپسې 2 کلونو کې د تهران د مهمو مرکزونو ترمنځ د ټلیفوني ارتباط اکسچینجونه جوړ شول.
قدرمن اوریدونکو د ویلو ورته چې په ایران کې د راډیو اوړمبنې پوسټر د 1940 میلادي کال یعنی 1919 هجري لمریز کال کې د راډیو تهران په نامه جوړ شو. البته د وایرلیس د کارولو ابتدایي زمینه په 1940 میلادي کال کې د هغه وخت د جنگ د وزارت لخوا برابر شوی و او په 1926 کال کې وایرلیس ایران ته راغی او 2 کاله وروسته د وایرلیس مؤسسو په پراختیا سره بالاخره د راډیو د جوړېدو لامل شو. خو په ایران کې د پوست د تاریخ په اکله باید ډیر شاته لاړ شو. ایرانیانو په نړۍ کې په اول ځل د اخامنشیانو په زمانه کې د چاپارخانه په عنوان سره د پوسټ سرکاري اداره جوړ کړه. د چاپارخانه للارې او د ګړندی او آسونو په کارولو سره به حکومتي لیکونه او مکاتبات د پلازمینې او نورو حیالتونو ترمنز زای پر زای کېدل. پر دغو آسونو سپرو کسانو به زیاتره د رای شاهي په نامه لویو لارو باندې تګ راتګ کاوه او په هرو 24 کیلومترو کې یوه چاپارخانه جوړه شوې وه چې چاپار کس به هلته خپل آسونه بدلاوه او په تازه دمه آس باندې به یې لارې ته دوام ورکاوه تر دې چې منزل مقصود ته به ورسېده. وروسته بیا په 1391 میلادي کال کې د ناصر الدین شاه قاجار په حکم په ایران کې وزارت پوست جوړ شو. دا شان په ایران کې ماډرن پوستي نظام رامنځته شو او په دغه پړاو کې د ښارونو ترمنځ په منظمه توګه پوستي سرویسونه رامنځته شول.
دوستانو د تهران د پوسټ او ارتباطاتو موزیم د تاریخي او لرغونو آثارو د مینوالو د کتنې لپاره یو مناسب ځای دی. په دغه موزیم کې د ایران د ارتباطاتو د مخینی او د اطلاعاتو د ټکنالوژۍ ډول ډول آثار نندارې ته ایښودل شوی دی او پکې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو ډلو ارتباطي اوزارونو مخ په وړاندې بهیر ښودل شوی دی. د پوست او ارتباطاتو موزیم د ایران په یوې ډېرې ښایسته او پخوانۍ ودانۍ کې په دوو پورونو کې جوړ دی. په دغه موزیم کې لوی حالونه او نورې مختلفې برخې دي. په لومړي پور کې د ځانګړو شخصیتونو یا وی آی پی او وزیرانو حالونه دي چې پکې د پوست او ټلګراف او ټلیفون د چارو د وزیرانو انځورونه نندارې ته وړاندې شوي دي. یعنی د پوست د مختلفو وزیرانو یعنی له علي قلي خان مخبر الدوله واخلي د اوسني وخت تر وزیره پورې د ټولو انځورونه دلته لیدلای سو. د دغه پور بله برخه د ټیکټونو حال دی چې ډیر ښایسته او تاریخي ټیکټونه پکې پراته دي. په دغه حال کې د ایران د قاجاریه، پهلوي او جمهوري اسلامي دریو پړاوونو کابو یوول سوه دوله ټیکټونه لیدلای سو او هم د اډیسن او د احمد شاه د ټیکټ په قالبونو پورې اړوند دوه ویټرینونه دي. د ویلو ده چې د کلیشه یا قالب جوړونه د ټیکټ له چاپ کېدو نه یو پخوانی اقدام دی او د حال په پای کې د قاجاریه پړاو د پوست مین ماډل ولاړ دی. د دې چت یا پور په یو بل حال کې د پهلوي پړاو د پوست صندوقونه دي. مختلف قسمه لاسي مهرونه له هیواده بهر د پوست په دفترونو کې د استعمال شوي مهرونو یا ټاپو نمونې او د جمهوري اسلامي د ورځې مهر نندارې ته وړاندې شوی دی. همداشان په دې برخه کې د ټایپ پخوانی مشین او ډول ډول سیل ماتونکي اوزار، د قاجاریه پړاو پوستي وسایل او د همدغه پړاو د پوست د ادارې د کارکونکو انځورونه لیدلای سو.
دوستانو، د ورېښمو د لارې غرفه یا مرکزی حال د دې پوړ یو بل برخه ده چې مختلفو ډول پخوانی ارتباطي او د پوستي شیانو د وړلو وسایل لکه ګاډۍ، درې سرخیز گاڑی او د مختلفو هیوادونو حکومتونو او شخصیتونو شیان او ډالۍ نندارې ته وړاندې شوې دي. همداشان د قاجار د زمانې د پوست مینانو، د مجسمو، د مختلفو پوستو او ارتباطي لارو نقشې او پخوانی پوستي صندوقونه لیدلی شو. اداري برخه، پلورنځي او کتابون هم د دغه موزیم په رومبني پوړ کې دي. د پوست د موزیم په کتابتون کې موجود کتابونه زیاتره د پوست، ټلیګراف او ټلیفون ټیکټ او د ارتباطاتو په اکله د پخوانیو سرچینو د تاریخ په اکله په فارسی، لاتین او فرانسوي ژبه دي چې د ارتباطاتو او معماری په چارو کې محصلین او محققان ترې ګټه پورته کولی شي.
دوستانو د تهران د پوست او ارتباطاتو د موزیم په دوام پور کې هم یو لوی حال دی چې پکې د پوست د نړیوالې اتحادیه یا یونیورسل پوستل یونین د غړو هیوادونو لخوا د خپر شوي ټکټونو ځینې نمونې نندارې ته ایښودل سوی دی. همداشان په ولاړو شوو کیسونو کې د مختلفو شخصیتونو ډالۍ شوي لفافې، ټکټونه او د مختلفو هیوادونو څخه لیږل شوي پاکټونه په دغه حال کې لیدلای سو. پر هغو سربیره ځینې پوستي شیان هم دغلته د لیدو وړ دي چې پکې د پوست پخوانی تلې د برازیل، مصر، کاناډا، جرمني، مکسیکو او سویډن په شان د مختلفو هیوادونو د صندوقونو نمونې شامل دي. د موزیم د مخابراتو برخه هم په دوو غرفو مشتمله ده. په اول نمبر غرفه کې له مورس نواخله تر زهره سپوږمکۍ، ټایپ ماشین، ټلګراف، ټلیکس او فاکس پورې ډول ډول ارتباطي وسایل ایښودل سوي دي. په دغه حال کې همداشان په 1922 میلادي کال کې د قم ولسوالۍ د ټلیفون ادارې ته د امام خمیني رحمت الله علیه په کور کې د ټلیفون لګولو په لړ کې د امام د لاس لیکلي نمونه هم موجوده ده. د مخابراتو په دوم نمبر غرفه کې د پخوانی سل نمبریز مغناطیسی تلیفون ډول ډول دیوالی سیټونه، د سیګنل د لیږون کې او رانیون کې ماشین په شان پخوانی ارتباطي ماشینونه، د اندازه اخیستنې دستګاه او فرمیز د ایښودو وړ مغناطیسی تلیفونونه نندارې ته وړاندې کیږي.
ډیرې ستمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشحاله او سوکاله اوسئ.
کلا
راشا
د مهربان او بخون کی الله پنامه د تهران رادیو د هر کلا راشا پروگرام ډیرو خوګو او زړه ترانز دې مینوالو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه. دا د یو ځل بیا ستاسو د خوخي او ستاسو لخپل هر کله راشه پروگرام سره ز عبدالمجید دورانه او زما محترمه همکاره
فاطمی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې ټول ملګری به روغ رمټ وي او د جمعې دا مبارک ورځ به هم په خیر او خوشاله او تیر کړی وي. خانو محترمه فاطمی خور، که تاسو سویل غواړئ نو مهرباني وکړئ.
ډیر مننه ماجد صاحب، زه هم سلامونه وایم ګرانو دوستانو ته، او په دې هیله یم چې دوستان به روغ رمټ وي ان شاء الله. نن یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو لیکنو او پیغامونو د خپلې مینې تنده ماتو چې زیاتره مو په واتس اپ ګروپ کې رالېږلي دي. نو په واتس اپ کې زموږ د هر کله راشه په ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا شمیره له ځان سره ولیکئ. شمیره دا ده چې 00 90 50 0 15 50 او 6. یو ځل بیا تکراروم چې 00 90 50 0 15 50 4 او 6. په همدې نمبر تاسو له موږ سره د واتس اپ له لارې اړیکې ټینګولی شئ او زموږ په ګروپ کې هم شاملېدلی شئ. نو که ستاسو خوښه وي او د قدرمنو دوستانو خوښه هم وي، ماجد صاحب یو وړه شاندمه را اخلو او بیا راځو د قدرمنو دوستانو حضور ته.
بالکل. ګرانو ملګرو، یو ځل بیا مو هرکلی کوو او ستاسو را رسیدلو لیکنو او شعرونو ته. لراتلو مخکې د ګروپ د موضوع په هکله یادونه کول غواړم چې د دې اونۍ لپاره زموږ موضوع ده په پښتون قام کې موجود غلط او غیر اسلامي رسمونه او رواجونه.
بالکل ماجد صاحب، د ګروپ دوستان خو همدا موضوع خوښه کړې ده.
بالکل.
او ځینو دوستانو پرې خپل نظرونه هم اور کړي دي، خو بیا هم له ټولو غواړو چې لا زیات پرې وژغېږي او د دې بدو دودونو په اګله په خلکو کې د پوهې پیدا کولو له لارې د هغو د پرېښېدو کوشش هم وکړي.
یاره بېخي زما د زړه خبره مو وکړه. نو خبرې نورې نه اوږدوم او دا د ګران سید محسن جعفری صاحب شعر راخلو چې وایي: چې پننګ او په غیرت یې سر قلم شي، هسې کس سلیمانی جوړ محترم شي. د بیننګې ژوند او مرګې دواړه مختور دي. د بیننګې ژوند او مرګې دواړه مختور دي. په مختورې به افسوس او څه ماتم شي. د غافل ملت حاکم غافل خمار وي، له یزید به څه ګیله
د زور ستم شي. ډیر ښه محترم جعفری صاحب، د دې ښکل شعر چې باتور سردار شهید سلیمانی مو هم پکې ستایلی دی، نو په قلم مو برکت شه او بیا به هم په داسې شایسته شعرونو سره په پروګرام کې ګډون کوئ انشاءالله. ماجد صاحب، زموږ یو ډیر پخوانی او وفادار شاعر محمد اکبر سلطانی ورور خپل یو ښه غزل پر موږ لورولې دی. نو غواړو که ستاسو خوښه وي دغه شعر به وایو.
بالکل، مې خوښه ده ملګرو سره شریک کړئ تاسو. بسم الله کې
سلطانی صاحب وایي چې څه عجبه زندگی ده په دې ښار
کې.
په دې ښار کې هرې خوا ته بدبختی ده. په دې ښار
کې
ټول دردونه او غمونه پکې اوسي. د غمونو پادشاهي ده په دې ښار
کې.
خلک مخته دي روان او موږ شاته. ورځ تر بلې غریبي ده په دې ښار کې.
ډېره لا
نو هر شی قیمتي دی په دې ښار کې. نور هر شی قیمتي دی په دې ښار کې. خودوینو ارزانی ده په دې ښار کې.
افسوس
سلطانی فکر کوم چې خلک مړه دي. سلطانی فکر کوم چې خلک مړه دي. سما ډیره خاموشي ده په دې ښار کې.
ډیر ښه. نور هر شی قیمتي دی په دې ښار کې. خودوینو ارزانی ده په دې ښار کې. ډیر ښه جناب محمد اکبر سلطانی صاحب، له مینې او د دې زبردست غزل مو یو جهان مننه کوو او بیا مهم لیکنو او پیغامونو ته سترګې په لارې.
دوستانو کوم خوخوي او محترمه فاطمه خور کستا سو خوخوي نو دلته با یو لنډه شاند مو کو او بیا براشو د ملګرو غږیزو
پیغامونه ته بي خسمه ده. په هر کله راشه پروګرام کې یو ځل بیا ستاسو قدرمنو هرکلی کو. ماجد صاحب زو غږیزو پیغامونو ته او په سر کې د پیر نجیب الله شاه صاحب غږیز پیغام اورو چې موږ ته څه ویلي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هر کله راشه پروګرام درنو ملګرو، زمونږه په دې پښتنو سیمو کې په لر او بر کې یو رواج شته دی چې هغې ته بدل وایي، چې ته به ماته خور راکوې او زه به یې تا ته درکوم. دغه یو ډیر بد رواج دی. په دغه رواجونو سره کله کله دغه انسان طبیعت هم یو شان نه وي. نو یوه ښځه چې په بل کور کې غلط کار وکړي، نو هغه بیا چې څوک جګړه ورسره وکړي، بیا راشي هغه خپل مور و پلار ته ووایي. بیا دا بله ښځه چې دلته کور کې وي، دې سره جنګ و فساد شروع شي. نو د دې نه دواړو کورنیو ته فساد پیدا کیږي او ډیره غټې غټې ضربې خلکو لیدلې دي. هغه وجې نه بې ګناه وي راوشړي، دوی دا بله کور ورته وران کې بچی تستان کې دا ور وشړي. نو دا زمونږ په لر اوبر کې دا د بدل رواج چې دا ډیر غلط رواج دی او دغه رواج ختمول غواړي.
ډیره ډیره مننه پیر صاحب نجیب الله شاه وروره د دې ښکلي نظر او ستاسو د تجربه او مشاهده چې مو کوم مونږ ته خپل نظر را لګلې، ډیره ډیره مننه. دغه شان د بدل چې دا کم بد رسم دی په پښتنو کې واقعا چې ډیره د افسوس خبره ده، او د دې نه یو بل بد رسم هغه د سوري رسم دی. نو په ګروپ کې دی باندې مونږ مفصلې خبرې هم کړې دي، ان شاء الله چې ملګری به ګروپ ته راشي او دغه نظرونه به مو وري، خپل نظرونه به پرې دي چې مونږ ترې ګټه واخلو. کوټه تزو او ایڈوکیټ صاحب نجیب الله کاکړ صاحب را لېګلې پیغام اورو چې سوای.
هر کله راشم پروګرام او مرګرو ته سلامونه وایم. هله لرم چې روغ جوړ به یاستې. د موضوع په اړه خبره سره کوم. پښتون یا افغان او چنګ؟ افغان کته هم جنگ نه خوښوي. افغان یو پر امن قوم دی. افغان ډیر شریف قوم دی. دغه به زه تا ته څو مثاله درکړم. افغان چې کم کم بدی وکړي، بد وکړي، یا د یو بل چا مړی وکړي، دا د مرکو په ذریعه خلک بخشي. خپل وزن کونکي یا کم خپل قاتلان دی د مرکې په ذریعه وبخشي. خلک ننواتي وروړي، د افغان دا ننواتي مني قبلوي. څنګه غټه خبره ده، د امن نشانه ده چې پښتون قوم خپل قاتل یا د ورور قاتل یا د پلار قاتل د ننوات ذریعہ باندې وبخشي. ډیر داسې خلک شته په پښتنو کې، ډیر شهادتونه شته چې هغه د امن خواځه ډیر چکاو لري، د امن خواته خلک روان وي. او بیا چې کوم جنگ دی یا جګړه ده، دا د پښتون کتم دا هغه نه و. چې کوم کوم تاریخ وګوري یا هغه وګوري، د افغان چې کوم د تعلیم لیول وي، د افغان چې کوم تعلیم وي، هغه ډیر پورته و. زه له مرګونو سره کله کله دا خبره کوم چې د افغان د پخوا کوم تصویران هغه کوم چې د دوی بازارونه وو، کوم چې د دوی زنانې وې، کوم چې د دوی انسانان وو، دا بالکل دومره په اعلی سطح و لکه د یورپ یو بازار وي. دوی ډیر تعلیم یافته انسانان، دوی پرمختګ انسانان وو. خو له بده مرغه دا جنگ پر دوی وتپل شول. په دې جنگ کې د ډیرو انسانانو فائدې شته، د خلکو پر سرو باندې دوی ګټه اخلي. پښتون قوم ډیر سخت دریځ کلی، پښتون قوم ډیر سخت تنګ کلی. چې کوم خلک تعلیم خواته به رجحان لرلی، چې کوم خلک به ډیر د انسانیت خواته رجحان لرلی، هغه شی په پښتانه کې ختم کړی. د ټولو دنیا یو جنگ میدان جوړ شو، دې ته بفر زون وایي. چې ټولو دنیا خپل کوم پهلوانی ښکارا کوي اته پښتانه بر قوم ښکارا کوي پښتون قوم به دې کې غر کړي تباہ کړي نن هم سماله وطن د پښتانه جنازې وځي د پاکستان زما نسیم زخم او افغان بچیان د قتل کېدو لپاره خلک ورځي زما نسیم زخم او افغان او انسانات ورځي چې په جهاد وکړي اخر تر څو چې موږ پوری دا شی به خلک جاری ساتي افغان کته هم جنگ په خپل ځای شروع کړی تاریخ را واخی چې کله هم روس راغی افغان کوته شوی روس راغی بیا په خپل افس کې سره لګیاو ولې روس دوی ډیر سخت عادت کړل روس پر دې باندې سخت عملیه وکړل افغان و دې شته مجبور کړی افغان پر دنیا دا ثابته کړې ده چې دا یو ډیر پر امن قوم دی دا یو ډیر مهمن نواز قوم دی دا یو ډیر ښه قوم دی یو ډیر ښایسته قوم دی د تهسی په حوالہ باندې بهر حوالہ باندې راوخه نو افغان جنگ ختم نه خوشوي نو له ټولو ملګرو مننه کوم چې دې چې کوم معلومات دې هر کله راځي پروګرام پروګرام راوړي دي یو څه معلومات یې راوړي دي دربادیا تاسو د ماجد راځي صاحب نو دا د ګروپ ملګرو
ډیره مننه کوو د کاکر صاحب د دغه ښه نظر او ان شاء الله تعالی چې نور نظرونه هم مشتره واستوي
ان شاء الله
پلار تعلیم را باندې وکړه زه د لورګیم پتا ډیر لرم حقونه
اها زه د لورګیم پتا ډیر لرم حقونه
د ګران حاج محمد صاحب لخوا پر رسیدلې د شی ټپې سره درته یو ځل بیا هرکلی وایو او مننه کوو د محترم اجی صاحب چې تل په ګروپ او پروګرام کې خپل ارزښناک شتون ساتي او داسې ګټور شیان شریکوي
بالکل همداسې ده بالکل
نو حاج محمد صاحب هر کله راشي او دغه پروګرام همیشه شایسته وساتي اوس بلار شو شایسته چمن ته چرته چې زموږ ډیر خواجه دوستان او پخه شاعران اوسيږي او د چمن په خپل ګلبن کې یو خوشبو ګل زموږ ګران قادر او محترم رور عبد الوهاب غیرت صاحب
ډیر ښه
غیرت صاحب هم د تهران رادیو په ډیرو پخوانی او ملګرو کې راځي ماجد صاحب او تاسو په خپل خو بيخه شپويږي او خپل شش شیرونه تل پر موږ او پر تاسو لوري
بالکل همداسې
نو په دې نن شعر کې چې د سندري په عنوان سره دی دا سی وایي
زی وېما
او تاسو وایي خو د غیرت صاحب
نو بس چې ماته دې راپرې خو دې اوس به لندم کوم ان شاء الله چې غیرت سے بر نه خپکیږي
نه نه
کیږي ان شاء الله او وای چې د شپون کو درمو سندرې مړې شوې شولې شندې د شلومبو سندرې مړې شوې لنګ پتلون شولورې واج شملش وړنګ وایا څنګه د شملو سندرې مړې شوې وایا څنګه د شملو سندرې مړې شوې پښتانه اوس په پښتو ژبه شرمېږي پختون کام کې د پختو سندرې مړې شوې چې ویل به پختون یم افغان یم هغه نشته د هغو سندرې مړې شوې او د غیرت آواز وهاب غیرت ګونګ شو د غیرت آواز وهاب غیرت ګونګ شو د غیرت د نغارو سندرې مړې شوې
ډیر ښه محترم عبدالوهاب غیرت صاحب ستاسو د دې ښکلي شعر خو د پښتون د غیرت د ساتلو او بیا را ژوندي کولو لپاره هغه ته د پوهې او تعلیم ضرورت دی نو که دغه پوهه او موقع په لاس ورکړی شي انشاءالله تعالی چې دغه مړې شوي سندرې بیا را ژوندي
شي انشاءالله انشاءالله
په قلم مو برکت شه او بیا به مو هم په تمه یو
ها بل د چا لیک تاسو راخسته
دي زمو اوس رازو د موتی الحق ورور لخوا را لېژلې شعر ته چې البته شعر د پېښور د تکړه شاعر لایق زاده لایق صاحب دی او عنوان یې دی د نوی کال ډراما
ها
په دغه شعر کې وایي چې قصه د نوی کال را پخوانو بدل نه ده کیسه د نوی کال له پخوانو بدل نه ده غریب به در بدر وي بنګلوال به مالداریږي قانون د فرنګي به د زردارو حفاظت کړي قانون د فرنګي به د زردارو حفاظت کړي بې وسه به بې جرمه پرنا ورزی قتلیږي.
ډیر ښه.
چې کله انتخاب په دې غلام نظام کې وشي پښتون به په سندي یا پنجابي باندې خرسیږي.
یو جهان مننه ګران متی الحق صاحب، که څه هم دا شعر تاسو څو ورځې مخکې را لېږلی و، خو د پروګرام د وخت د محدودیت په وجه مو درته ناوخته نشر کړ. هیله ده چې خفه کیږی به نه. محترم فاطمی خور د خیبر پښتونخوا صوبې له مردان سیمې نه زموږ یو ګران اورېدونکي فضل غنی لیکلی دي، وایي باچا خان بابا چې کله په جیل کې و او غنی خان په انګلستان کې سبق ویلو، نو بابا یې ترینه ګیله وکړه چې زه خطونه در لیږم او جواب یې نه را لیږي. نو وی غنی بابا ورته په جواب کې دا نظم لیکلی و، دغه نظم را لیږلی دی. وایي چې ستا خطونه ټول زما سر ته پراته دي، زه یې لولم هره شپه دوبار دوباره، کله خاندم کله ژاړم لیونی یم، کله خاندم کله ژاړم لیونی یم، ای زما په بند کې پروت غریب پلاره، نه ته نه یې غریب، ته ډیر لوی اوچت یې، مصیبت دی ستا عزت، ته عزت داره، خدای برحم و پتا باندې لږ کړې، بل خزوی به یې وکتلې ستا د پاره، بل خزوی به یې وکتلې ستا د پاره، چې پتا کې کوم گوهر دی ما کې نشته، ستانه کی زما بده دواړه بشماره، ته سالار یې د کاروان پنی غلار زی، زه کوک زغلم لکه اوخه بې مهاره، ستا د زړه فوارې ډکې دي د مینې، زما زړه وچ کوهی نه لري یو داره، و هم منډې تا پسې خو ته هم لرې، وینم ستا ایله ایله د پښو غباره، پروا نشته که په منډه منډه مړشم، فقط ستا او د خپل کام د نوم د پاره.
ماجد صاحب، ډیر زبردست شعر د ستر فلسفي شاعر غنی خان. الله تعالی دې وبخشي او د شعر لارې جون کې دوست او ورور فضل غنی هم کور ودان، چې په دې شعر سره یې هم په پروګرام کې ګډون کړی او هم خپل مینه څرګنده کړی.
نو خاتونه خو ډیر پراته دي او ډیره مزم کوي چې خپاره یې، خو وخت بیخي ختم دی، اشاره کوي وي بس یې کنه. نو په همدې ځای به د ګرانو دوستانو نه اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.